سعودي عربستان د ترورزم په وړاندې مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو یو نوی پوځي ائتلاف ایجاد کړ. افغانستان هم هغه هیواد بلل شوی چې دغه ائتلاف به پکې عملیات کوي. خو د افغانستان د حکومت یو ویان وویل چې له افغانستان سره په دې ائتلاف کې د غړیتوب مسله مطرح شوې، خو په دې اړه چې آیا دا هیواد د دې ائتلاف غړی شي که نه بحث کیږي. د خبری ساعت مو زنوری اس نوری هر کله کوم. دغه راز د تروریزم په وړاندې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نوي پوځي ائتلاف موضوع تیرو، او دا هغه موضوع و چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې نن په وینا کې ډیره راپورته کړه. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دلته په سټډیو کې راسره دی. مراد صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه کوم دي؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د نړۍ مهم خبر خو همدغه د سعودي لخوا د یو نوي ائتلاف چې تروریزم پر ضد مبارزه کوي دا خبر دی. او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د یو لوی روسي مقاماتو سره د سوریه او د اوکراین په مسایلو خبرې کوي.
بله مراد صاحب، تاسو راسره اوسئ. خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله په افغانستان کې د جنګي جرمونو د قضایو څېړنو ته د نړیوالې محکمې د مداخلې غوښتنه کوي. د افغانستان د شفافیت د سار اداره خبرداری ورکوي چې د افغانستان قانونه د سیاسي چور او تالان له خطر سره مخامخ دي. او د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش یو شمیر کارکوونکي د دغو تذکرو د ویش لړۍ د پیل غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د قضایو څېړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي. د دې ډلې یو غړي محمد اشرف بختیاري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو سه باندې 12 کلونو کې په افغانستان کې 112 جنګي جرمونه ثبت شوي چې څېړنو ته یې باید نړیواله محکمه راودنګي. نوموړي وویل چې اړتیا د افغان حکومت د دغې محکمې د فعالیت لپاره په افغانستان کې
تمام نهادهایی که بنای بزانها در راستای مستندسازی
کوم سازمانونه چې په افغانستان کې د جنگی جرایم او بشری وضعیت په اړه کار کوي دوی مستندونه جوړ کړي. موږ په هیواد کې د نړیوالې جزایی محکمې استازیتوب مهم ګڼو، ځکه چې د دوی حضور د دې سبب کیږي چې دغه اسناد او مدارک د دوی په اختیار کې ورکړل شي.
افغانستان په 2003 میلادي کال کې د نړیوالې جزایی محکمې عضویت ترلاسه کړ چې له مخې دغه محکمه ژمنه ده چې د هیواد د محاکمو لخوا بشري قضایو ته د نه رسیدګۍ په صورت کې مداخله وکړي. د افغانستان د شفافیت د سارنې اداره وایي چې د افغانستان قانونه د سیاسي چور او تالان له لوی خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې یوه څېړنه چې د افغانستان په 50 کلونو کې د افغانستان په 50 بیلابیلو برخو کې ترسره کړي ښایي چې د قانون اوایت تر ډیره د حکومت پر ځای د لوړپوړو دولتي چارواکو شخصي جیبونو ته ځي. دوی وایي چې د قانونو د استخراج، د قراردادونو د ورکړې او د حکومت د څارنې په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د قانونو وزارت بیا وایي چې دا تړونونه د پخواني حکومت په وخت کې ترسره شوي او د څېړنو په اساس دوی د ځینو کارونه هم ځنډولې دي. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش یو شمیر کارکوونکي له افغان حکومت غواړي چې څو د دغو تذکرو د ویش په وړاندې پراته سیاسي خنډونه او د تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې ادارې کارکوونکو نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې د حکومت نه پاملرنې له امله نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې پرې بندې کړي، او د رواني قوس میاشتې په پای کې د دې ادارې شاوخوا 900 کارکوونکي بې دندې شي بل دند نه لاس واخلي. د الکترونیکی تذکرو یو کارکونکي ولی خان کارن په دې غونډه کې په دې اړه خبري اعلان ته ویل
تقریبا 2000 زیات کارمندان الکترونیکی تذکری روزی لیدی په دوی باندې مصرف شوی ده. کچره دغه کارمندان هم د سبي سرنويشت په پاتې کیږي یا دوی ته جواب ورکول کیږي، نو په خپل دا یو لوی زیاده د دولت لپاره
حسم وکړه چې په دې اړه د حکومت غبرګون راواخلو خو څوک خبرې کول ته حاضر نشول. ټاکل شوی و چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پر روان لمریز کال کې پیل شي. دا و د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه ل رضوان مراد خوري.
سعودي عربستان نن د څلور ډیر شو هیوادونو په ګډون د هغه اعتراف جوړیدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري آشاند سپان نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. په دې اعتراف کې قرارګاه به پر یاس کوي او له هغه ځای به د تروریزم ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همدارس د خلیج او افریقا څو هیوادونه یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سولیس هیوادونه او نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شیعه سیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناسا په یو خبری کانفرنس کې څرګند شو ویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د یمن د جګړې د پاتره سولو په هدف د سولې خبرې اترې نن په سویس کې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې خبرو دمخه په یمن کې نن اوربند هم ټینګ شو. د ملګرو ملتونو یو ویان احمد فوزي ویل د دې خبرو اترو هدف د یمن شخړې ته د یو دوامدار حل موندل دي. دا خبرې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ترسره کیږي د سویس په یو نامعلوم ځای کې روانې دي. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف حوثي شیعه وسلوال پر شا وتنبول او د عبدالربو منصور هادي حکومت یې بیا برحاله کړ. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي ایران په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له حوثي وسلوالو پوځي او مالی ملاتړ کوي. د یمن په نهه میاشتنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 15,800 کسان وشل شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې او د اوکراین پر مسئلو خبرې پیل کړې. جان کری او سرګی لافروف د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو او د اوکراین د سولې د پلان د عملي کولو پر موضوع خبرې وکړې. لافروف سره تر کتنې مخکې جان کری په مسکو کې خبریالانو ته وویل: د ویزن ان سهار سترګې پلارم چې وتوانې ګورښتنی پرمختګ ولرو. زه فکر کوم نړۍ بل دې ګټه پورته کړي چې ځواکمن قوتونه چلی او بل سره اوګو تاریخ لري، ګډ دریسته در رسیدو توان لري او نن زه هیله مند يم چې یو ګډ دریسته ورسیږو. ټاکل شوی ده چې جان کری د ورځې په اوږدو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه په نیویارک کې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو دریم پړاو هم پیل شي. او له خبریالانو څخه دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبریالان زندانی شوي دي. خو دا کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې بیا د تیرو دوو کلونو په مقایسه د خبریالانو د زندانی کولو لړۍ یو څه کمه شوې ده.
له اسدی رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه یو لاسټی تمن فیدوه، اسمان شین. کندهار هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.0. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 11.0، اسمان زایزای وریز. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 12.2. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 13.3، اسمان شین. گردیز هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10.-15. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 10.-8، اسمان شین خودل شوه دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې د امن امیرزی په تخنیکی همکاري زنوري اسنوري وړاندې کوم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپا اوریدل شي. سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو یو نوی پوځي ائتلاف ایجاد کړ. افغانستان هم هغه هیواد بلل شوی چې دغه ائتلاف به پکې عملیات کوي. په افغانستان د حکومت یو ویاند ویل چې له افغانستان سره په دغه ائتلاف کې د غړیتوب مسله مطرح شوې، خو په دې اړه چې آیا دغه هیواد د دې ائتلاف غړی شي بحث ته اړتیا شته.
افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده، اما د افغانستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه هیڅ راستې کړې نه ده.
دغه ائتلاف په اسلامي هیوادونو کې د تروریزم په وړاندې چې افغانستان هم له کلونو ورسره مخامخ دی د مبارزې د ګړندي کولو په هدف جوړ شوی. تروریزم هم هغه مسله وه چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته په وینا او د دې سازمان له ګډونوالو سره په جلا غونډو کې ډېره مطرح کړه. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو د مشرانو جرګې په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړه.
مسئله عضویت افغانستان به کنفرانس مهم منطقه‌ای شانگهای است که به لابی لازم صورت بگیره تا افغانستان پذیرفته شود.
پیوت تحلیل راپور که اوری چه ده اسلامی دولت دلی یاد داعش دی ایدئولوژی ده شکست لپاره چه کول پکار دی؟ دغه راز دغه هم اوری چه ده الکترونیکی تذکرو ده ویش کار کون که لحکومت غواری چه ده پروژه پروران ده پرتی سیاسی ستونز جر حل کری او تذکرو ویش تا زمینه برا برا کری کنه؟
پدوی بندی مصرف شوی ده کچیر دغه کارمندان هم دیسی به سرنویش تا پاتی کی گی یا دوی تا جواب ورکول کی گی نو پخپل ده یولوی ازایه ده دولت لپاره.
پر ځینې نور موضوعات و مهم راپورونه و مطلب درته غوره کړی دي. د تروریزم پر ضد سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دېرش هیوادونو پوځي ائتلاف جوړ شو. په دې ائتلاف کې یو شمېر عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونه شامل دي او د سعودي عربستان دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې به هم د تروریستانو پر ضد د ائتلاف له لارې لاس په کار شي. ترکیه چې له پوځي اړخه د ائتلاف تر ټولو پیاوړی غړی ګڼل کیږي، دا ائتلاف ستایي او جرمني چې په وروستیو کې د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د داعش پر ضد پوځي هلې ځلې زیاتې کړي، د سعودي په مشرۍ ائتلاف ستایي خو د هغه پر پراخېدو ټینګار کوي. تفصیل احمد الشبره.
جرمنی او ترکیه د سعودي عربستان په مرشي د څلور دېرش هیوادونو تروریزم ضد ائتلاف وسته. د جرمنی دفاع وزیر اورسلا وان دیر لین د جرمنی خبری اژانس سره خبرو پر مهال د دې ائتلاف ستاینه وکړه او ویل چې دا به ګټه وکړي چې له دې ائتلاف سره نور هیوادونه هم یو ځای شي. بل لور ته د ترکیه سر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې دا یو ښه اقدام دی او په سم مسیر روان شوی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلمان نن پریاس کې رسنیو ته د دې ائتلاف په اړه وویل:
اعتقد اطلعت على بيان اعلان تحالف من مجموعه من الدول.
فکر کوم چې هغه بیان به مولي دلوي چې یو شمېر اسلامي هیوادونو ترمنځ د ائتلاف خبر ورکوي چې په دې کې د اسلامي نړۍ اکثریت راغونډ شوی دی څو تروریزم وځپي. دا د اسلامي نړۍ د غشتنې لمخې جوړ شوی دی څو دا ناروغي چې پر اسلامي نړۍ یې ناوړه اغېز تر نړیوالې ټولنې ډېر دی وځپي. نو د عملیاتو مرکز پریاس کې د تروریزم د ځپلو لپاره پرانستل کیږي څو له دې ځایه په ټولې اسلامي نړۍ کې د تروریزم پر ضد هڅوم لا تړبشي او له دې ځایه د هڅې تنظیم شي.
عالم الاسلامي
په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحد امارات، پاکستان، بحرین، بنگلاديش، بنین، ترکیه، توګو، تونس، جيبوتي، سنګال، سودان، سیرالیون، سومالیا، گابون، غینیا، دالقمر ټاپوګان، قطر، کوت دیوار، کویت، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، ماليزیا، مصر، المغرب، موریتانیا، نیجر، نایجیریا، یمن او اوګاندا شامل دي. فلسطین هم د دې ائتلاف غړی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر په نننۍ خبري غونډه کې هغه هیوادو ته چې له تروریزم ځورې شي اشاره وکړه او ویل:
اليوم الذين عدد دول تعاني من الارهاب مثلا في
نن چې کوم هیوادونه له تروریزم څخه کړي شي، مثلا داعش په سوریا او عراق کې، تروریزم په سینا کې، تروریزم په یمن کې، تروریزم په لیبیا کې، تروریزم په مالی کې، تروریزم په نایجیریا کې، تروریزم په پاکستان کې، تروریزم په افغانستان کې، نو د دې لپاره جدي پیاوړي هڅې پکار دي. د همدې هڅو لپاره دا ائتلاف جوړ شوی دی. په ریاض کې خبریال له شاهزاده محمد څخه پوښتنه وکړه چې د دې ائتلاف هدف یوازې د اسلامي دولت ډله ده. د په ځواب کې وویل:
لأي منظمه ارهابيه تظهر امامنا سوف
هره تروریستي ډله چې مخې ته راځي د هغې پر ضد لاس پکار کې شو. د سعودي دفاع وزیر بیا وویل دا ائتلاف په عراق، سوریا، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات هم شغې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې دا عملیات به په څه ډول کېږي.
و امرودل چې سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د څلور دېرش هیوادونو اسلامي هیوادونو په ګډون یو نوی پوځي ائتلاف ایجاد کړ. دغه ائتلاف به په اسلامي هیوادونو کې چې افغانستان هم د تروریزم په وړاندې له کلونو راهیسې مبارزه مخته وړي عملیات مخته وړي.
د تروریزم په وړاندې د هیوادونو ګډې هڅې هغه مسله وه چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته په وینا کې ډېره مطرح کړه. دغه راز عبدالله عبدالله په وینا کې او د غونډې تر څنګ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ګډونوالو سره په جلا غونډو کې په سیمه کې د افراطیت، په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې، او دغه راز دا چې افغانستان د سیمې لپاره د اقتصادي پړاوه یو ډیر مهم حیثیت لري په دې اړه تاکید وکړ. په دې اړه مې د حکومت د اجرایه رئیس له مرستیال ویان جاوید فیصل سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا له افغانستان سره، آیا په د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې په سعودي عربستان کې د تروریزم په وړاندې د نوي پوځي ائتلاف د جوړېدو مسأله مطرح شوه کنه؟
د شانګهای سازمان د لومړي وزیرانو په 14مه کلنۍ غونډه کې هغه پوځي ائتلاف رسمي یادونه نه ده.
دغه پوځي ائتلاف چې جوړ شوی پکې څلور دېرش اسلامي هیوادونه شامل دي او د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس لخوا د دغه ائتلاف په اړه په خبرې شوې لمه کې ویل شوی دي چې دغه ائتلاف به په هغو هیوادونو کې چې له تروریزم سره په مبارزه کې ښکېل دي، القاعده، داعش او نورې ډلې پکې فعاله دي، په هغو هیوادونو کې هم عملیات کوي. افغانستان هم یاد شوی دی، آیا په دې برخه کې له افغانستان سره خبرې شوې دي؟ آیا افغانستان هم ورسره هو کې کړی؟
افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده، اما د افغانستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه هیڅ راس پریکړه نه ده کړې. افغانستان کې په دې اړه بحثونه کیږي، تر بحثونو او مشورو وروسته په دې اړه تصمیم نیول کیږي چې لازمه ده په دغه ائتلاف کې ګډون وشي او که نه لازمه نه ده چې د دې ډول یو ائتلاف برخوال ووسو.
فیصل صاحب، تروریزم هغه موضوع چې لدی مخ کې ویل کېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د شانګهای په غونډه کې ډیر مطرح کړي چې افغانستان تروریزم ستر قرباني دی او باید د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي، عبدالله نن وینا وکړه، آیا په دې خبرې ډیر تاکید وکړ کنه؟
دقیقا همدا موضوع د افغانستان د اجرایه رئیس په وینا کې پر څو ټکو باندې تمرکز شوی و. لومړنۍ موضوع دا و چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر یا کتونکی غړی دی او افغانستان غواړي چې له یوه ناظر هیواد څخه په یوه دایمي غړي باندې یا په یوه فل ممبر باندې بدل شي، او له هغو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان دغه داعیه یا دغه درخواست لبیک کړی دی او ملاتړ یې کوي. بله مسله دا وه چې افراطیت، تروریزم او جدایي طلبي هغه درې مسایل دي چې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی دی او اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه مشترکاً د دغو چالشونو پر ضد مبارزه وکړي تر څو په دغه یوه حالت کې موږ له هغو اقتصادي فرصتونو څخه ګټه پورته کړو چې په سیمه کې شته. بله مسله چې د زیارت په خبرو کې تمرکز پرې شوی و هغه د داعش سره مبارزه وه، او تر څنګ د نشه یي توکو د کښت کاروبار او قاچاق مخنیوی و. د افغانستان اجرایه رئیس وویل چې د افغانستان ملي امنیتیت او دفاعي ځواکونه د داعش سره په مبارزه کې خورا برلاسي دي او ټولې تروریستي ډلې یو شان ځپي. هغه هم در از ویل چې د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې د کوششونو په سلسله کې توانېدلې دي چې د کوکنارو، کارکیله، نون نسلونه راټیټه کړي او پلان دی چې په دې برخه کې په راتلو کلونو کې هم لازم او اساسي کارونه وسي. همداراز د افغانستان د جغرافیوي موقعیت مسله وه چې مطرح شوه. اجرایه رئیس وویل چې د افغانستان جغرافیه یوه داسې جغرافیه ده چې هغه د سیمې د هیوادونو لپاره د نښلولو یوه ښه زمینه مساعدوي او اړتیا ده چې د امنیت لپاره هڅې وسي تر څو د امنیت تر راتګ وروسته له دغه فرصت څخه چې د ترانزیت اقتصاد او ترانسپورت لپاره آماده شوی دی اساسي ګټه پورته.
فیصل صاحب، یو موضوع چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده د افغانستان کې د سولې او ثبات رواني هڅې دي، د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمیر غړي د افغانستان په مسله کې ډیر مهم لوبغاړي دي، هند او پاکستان، چین، هند او پاکستان چې له نوي کاله د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کوي، آیا د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د دغو هیوادونو له مشرانو سره جلا کتنې هم درلودي؟
د افغانستان اجرایه رئیس د شانګهای سازمان د کلنۍ غونډې په څنډو کې د چین، روسیه، تاجکستان او قرغزستان لمړي وزیران او همدارز د بهرنیو چارو کې د هندستان د دولت له وزیر سره کتنې درلودلې. په ټولو دغو کتنو کې مهم ترین بحث له تروریزم سره مبارزه، له افراطیت سره جنگ او د تروریزم پر ضد د سیمه ایزو همکاریو جلب او جذب باندې و. اجرایه رئیس مشخصا د چین له صدر اعظم سره په لیدنه کې له هغوی وغوښتل چې له خپل تاثیر ګذاري څخه په استفاده باندې، له خپل هغه ځای څخه چې دوی په سیمه کې لري په استفاده باندې هڅه وکړي چې پاکستان له تروریزم سره ښکاره او صادقانه همکاري ته تشویق کړي، تر څو افراطیت او تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې په سیمه کې محو سي او د سیمې هیوادونه په سوله کې ژوند وکړي. همدارنګه روسیه له صدر اعظم سره په کتنه کې هم پر همدې مسله باندې تمرکز وکړي چې له تروریزم سره او مشخصا د تروریزم له نوي فورم یا شکل چې رایش په نامه یادیږي له هغه سره جدي مبارزه وسي، او دا جدي مبارزه د یو هیواد یا دوه هیوادونو مبارزه ونه وسیږي، دا مبارزه ګډه مبارزه وي او ټول هیوادونه په ګډه دغه چالش ته جواب ورکړي. همداراز مهمه مسله چې په ټولو دې ملاقاتونو کې مطرح و هغه د اقتصادي فرصتونو څخه د استفادې مسله وه. اجرایه رئیس بحث دا و چې د ریل پټلۍ چې د یو دوه او څو هیوادونو ترمنځ جوړیږي د دوغ څخه ګټه پورته سي، او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته سي. همداراز چینایي سرمایه گزاران او روسی سرمایه گزاران تشویق سي چې په افغانستان کې د پانګه اچونه وکړي، ځکه چې افغانستان کې شرایط آماده دي او حکومت ژمن دی چې هر ډول شرایط چې اړتیا وي چې باید آماده سي هغه آماده کړي، او امنیت هم د ټولو پروژو وساتي تر څو هم پانګه والو ته او هم افغانستان ته ګټه ورسیږي.
د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصلو چې په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته د وینا په ترڅ کې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو او دغه راز د دې سازمان تر څنګ له نورو مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو له جزئیاتو خبرولو، عبدالله نن دې سازمان ته وینا وکړه، او لکه څنګه چې واموریدل د وینا په ترڅ کې په افغانستان کې د تروریزم، د مخدره موادو او افراطیت په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي ټینګار وکړ، او د غراز ټولو هیوادونو ته دا روښانه کړه چې افغانستان نن یو ښه فرصت دی چې له اقتصادي اړخه د دې هیواد له جغرافیوي موقعیت څخه ګټه پورته کړی شي. عبدالله د دغه راز په چین کې خپل لیدنو کتنو ته بیا هم دوام ورکوي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکي غړی دی، خو د مشرانو جرګه وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د دې هیواد په ګټه دی، او د افغانستان حکومت باید د دې کار لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په دې اړه لنډې دمې وروسته
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان مشرانو جرګې د شانګهای د همکارۍ سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د دې هیواد په ګټه بولي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د سیشن بي پورز ویل چې حکومت باید دې کار لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د چار کارپوهان هم په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب یو حیاتي مسله بولي، او وایي چې حکومت باید دې کار لپاره هڅې تیزې کړي. قسم سولما له نور تفصیل سره.
د افغانستان مشران جرګه د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د پیوړو سیمایزو هیوادونو غړیتوب ته پکتو له ملي وحدت حکومت څخه غواړي څو په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره هڅې وکړي. د دغه جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې د سه‌شنبه ورځې د غونډې مشري کوله ویل چې په یاد سازمان کې د افغانستان غړیتوب له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټه ورته تمامېږي.
د شانګهای په مهم سیمایي سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د مسلې په اړه باید غوښتنه وشي، او د دې لپاره باید هڅه وشي چې افغانستان ومنل شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نصر حارث ویل چې دغه سازمان غړي افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو غوښتنه کوي، او په وینا یې افغان حکومت باید له دې خبرې تیر نه سي.
روسی چارواکو ډیر زیات لیوالتیا درلوده چې افغانستان د شانګهای د سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. موږ هیله منو چې دا موضوع هلته مطرح او حل شي.
د په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ یو پلاوی په چین کې دی او دغه سازمان په 14مه سرمشریزه کې برخه لري. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل ښاغلی عبدالله به د شانګهای سرمشریزې ته د وینا پر مهال په سیمه کې د افغانستان پر اهمیت او په دغه سازمان کې پر بشپړ غړیتوب ټینګار وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د رامنځته کېدو طرحه په سیمه ییزه کچه په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې د همکارۍ په هدف په 1989 کال کې رامنځته سوه، خو په 2001 میلادي کال کې رسمن جوړ سو. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د دې سازمان په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. په همدې حال کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه اکبر وزیر وایي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب نه یوازې مهم بلکې ورته حیاتي ارزښت لري.
شانگهای دی همکاری سازمان پا اقل دی افغانستان دی وصویت تلاسه کول یو حیاتی مسئله ده. باید افغانستان دی خپل منطقهی همگیرایی پا اساس باید پا دی اقل دیر تلاش بکی.
دی زیادتوی چه افغانستان دغه سازمان د درو پیاورد غړو لکه روسیه، چین او هند ترمنز پروت دی، نو ځکه دغه سازمان له هر ډول پریکړو اغیزمن کیدای سي. خود چارو بل کارپو د پهنتون استاد عبدالله واحدیار په دې نظر دی که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولای سي په یو وخت هم د ناټو او هم د شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د نننی بحث په اړه مو واورېدل چې پکې یوه موضوع چې هغه په شانګهای د همکاري سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب مسله وه مطرح کړه. د مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د دې کار لپاره هڅې ګړندۍ کړي تر څو افغانستان د دې سازمان دایمي غړی شي. مخکې مو واورېدل چې سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو یو نوی پوځي ایتلاف ایجاد کړ. د اسلامي هیوادونو دغه پوځي ایتلاف به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي که چیرې د عملیاتو لمن افغانستان ته هم غځیږي. په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. په داخلي شمیرې کولی شئ راته ټلیفون وکړئ، شمیره مو ده 00 800 22 55 55 او په نړیوال شمیرې 00 420 22 11 2 46 01 ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. لکه څنګه چې مخکې واوریدل، سعودي عربستان د 40 اسلامي هیوادونو په ګډون د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو پوځي ائتلاف جوړ کړ. افغانستان د دې ائتلاف غړی نه دی، لکه څنګه چې مخکې مو د حکومت د اجرایي رئیس د یو ویان څرګندونې واورېدې چې دا مسله د افغانستان له حکومت سره مطرح شوې وه، خو تر اوسه پورې په دې اړه پرېکړه نه ده شوې چې آیا افغانستان د دې ائتلاف غړی شي او کنه. که چیرې افغانستان د دې ائتلاف غړی کیږي یا له ائتلافه بهر پاتې کیږي او د ائتلاف لمن هم د عملیاتو لمن افغانستان ته غځیږي، آیا دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ کله هم دا موضوع مطرح کیږي چې که چیرې د اسلامي هیوادونو هڅې پر افغانستان ډېرې متمرکزه شي، ښایي چې افغانستان د سولې او ثبات خاون شي. کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
سلامونه ونی کې اله احمد شبار تا درنو تاسو کار کوم کټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم ان دې مل پروان.
بله وعلیکم سلام. تاسو څه فکر کوئ چې دغه ائتلاف چې په ریاست کې جوړ شوی دی، آیا دا به له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي؟
ما په نظر یو پام په نظر باندې دا ګوره ته د دینا تر ټولو واکمن او ځواکمن ائتلاف څنګه تاسو ناتو بولو، ویلې چې ناتو جوړ شوی دا پر اساس کې متحده ایالات قرار لري او متاسفانه په دې دوله فال اف کانو کې دوه نه کولای شي په منطقه کې په سیمه کې په افغانستان کې یو اساسي ټول امنیت راوړي. او ما په نظر کې دغه ائتلاف جوړ شوی د سعودي عربستان او خپل دوی نسی کولای ځکه دوی له یوې خوانه دوی او نه یوه باندې تروریزم او هغه کسان د شتګنان ته هغه فکر کوي اخري او له بلې خوانه دوی وايي موږ څه کوو او دوی سره مقابله مجادله کوي. ایما په نظر کې دا یو کمزوره دا یو عمل دی او دوی نسی کولای چې تروریزم سره هغه مخالفین سره دولتو سره جنگي مخنیوي وکړي.
بله مننه ژوندۍ اوسې. کور مو ودان نظر مو واوریدل شو. یو بل اوریدونکې بلې مهرباني وکې لاند ځان راو پیژنې او لاند خپل نظر ورکې مهرباني.
بله ژوندۍ اوسئ، کور مو ودان. یو بل اوریدونکی هم راواخلو د وروستۍ د بلې ځان راوپیژنئ او لنډ نظر ورکړئ، وخت کم لرو، مهرباني.
السلام علیکم د کومه ولنا تاسو په الله کېنا
ولکم
د بده د جناب بارے کې دا فکر د چې په کومه کې دا کار نه کوي او د مرکز د نړۍ د بریښنا په وانشان د تاسو نه ویل نه ټوبې دي ته دا موږ کوم دی به څه کوي د کوم طرف به نه مهمه ده دا د کوم طرف به کوي.
bale manana jwandai use kor mo wadan la tasul manana che mung ta mo telefon wakra pa di ar mukhbal nazar worker د غراز د دې ائتلاف یو اساسي مسأله د تروريزم په وړاندې مبارزه ده. په هغه هوادونو کې چې د تروريزم سره په مبارزه کې بوخت دي، افغانستان هم یو هغه هواد دی. د تروريزم یو نوې پدیده په افغانستان کې په دې وروستیو کې راپورته شوی، هغه هم د اسلامي دولت ډلې یادایش چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو پراخ عملیات کړي. خو د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عملیاتو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل لوري. خو اوس رضوان مراد استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو، مهرباني.
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې د افغانستان قانون د سیاسي چور او تالان له لوی خطر سره مخامخ دي. د کندوز امنیتي چارواکي ویل د دوه ورځو راهیسې د دې ښار په اړوندو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د ننګرهار اوسیدونکي د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش ډلې د حضور په اړه بیا اندېښمن دي، خو دفاع وزارت وایي د داعش د ځپلو لپاره دغلته عملیات دوام لري. سعودي عربستان نن د څلور دیرشو هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د یمن د جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې اترې نن په سویس کې پیل شوې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې او د اوکراین پر مسئلو خبرې وکړې. او له خبریالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبریالان زندان شوي دي.
او سم پامو کریتو سپورټي خبرونه ته
د سپورت ورزنه هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. د کرکټ د 19 کلونو لوبغاړو ترمنځ لوبه کې افغانستان په 500 ټاکلو اورونو کې خپل سیال ټیم ته 238 منډي هدف ټاکلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د زیمبابوې د 19 کلونو د کرکټ ټیم اوس لوبه کوي او په 24 اورونو کې 99 منډي جوړې کړې او 4 لوبغاړي سودیدلې دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دغه لوبه د هند لخوا په ورکړل شوي میدان ګریټر نویدا چې په هندستان کې دی جوړه شوې ده. له دې وړاندې لومړی لوبه د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم ګټلې وه. په کابل ښار کې د کشتی ځغلولو د ټیم منتخبه سیالي د 250 لوبغاړو ترمنځ نن پایته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د کابل د کشتی ځغلولو د غوره ټیم د انتخاب په هدف جوړې شوې ده. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې له دغه سیالي وروسته به اته کشتی چلوونکي په هند کې د جنوب لویدیځ آسیا هیوادونو په سیالیو کې ګډون وکړي. د دوه سیالیو د لومړي، دوهم او دریم مقام ګټونکو ته به جایزه هم ورکول شي. او د فوټبال په برخه کې د کال درې غوره افریقایي لوبغاړي معرفي سول. د افریقا د فوټبال د کنفدریشن د معلوماتو له مخې د سوانزي سيتي له ټیم څخه اندري آیو، د مانچستر سيتي د ساحل آج له ټیم څخه یحیی توره، او د سوانزي سيتي د غانا له ټیم څخه پیرامیک هغه درې لوبغاړي دي چې له رای ګیري وروسته انتخاب شوي دي. د افریقایي هیوادونو له فني روزونکو او مربیانو د معلوماتو له مخې د راتلونکي کال د جنوري تر 8 نیټې پورې به د افریقا د کال غوره لوبغاړي معرفي شي.
خبری ساعت له ازادي رادیو او ری خبری ساعت د ازادي رادیو له خوا په اونۍ کې درې ورځې اوریدل شي، دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه. د افغانستان په وخت له 4 بجو تر 5 بجو مو اوریدل شي. ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. او وړاندې په خبرونه کې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغې ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژۍ د شکست لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. اورې د الکترونیکي تذکرو د ویش کارکوونکي له حکومته غواړي چې د دې پروژې په وړاندې پرتې سیاسي ستونزې ژر حل کړي، کنه د مسلکی شاوخوا زر کارکوونکي به له کاره لرې شي.
په دوی باندې مصرف شوی ده. که چیرې دغه کارمندان همداسې بې سرنوشته پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي، نو پخپله دا یو لویه ضایع ده د دولت لپاره.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې دفتر د افغان اتلانو په نامه د 2018 میلادي کال لپاره یوه جن تاریخ پره کړې. په دغه جن تاریخ کې د 1200 افغانانو په اړه راغلي چې په مختلفو برخو کې یو شمېر لاسته راوړنې درلودې. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغې ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. دوی وایي کومې سیمې چې د عملیاتو په نتیجه کې له داعش څخه پاکې شوي اوس بیرته پکې د داعش وسلوال ځای په ځای شوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي هم د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش ګواښ د اندېښنې وړ بولي، خو دفاع وزارت بیا وایي داعش یې له پښو غورځولی دی. تفصیل د نجا صفی په راپور کې.
سره له دې چې په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې له پیل شو عملیاتو څخه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم خلک د دې ډلې د ګواښونو څخه خوندي نه دي. د اچین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیاتو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دغې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس داعش ډله په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري. دوی وایي چې د اچین سربیره داعش ډلې د ننګرهار نورو ولسوالیو ته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي او ګڼ شمېر خلکو خپلې مینې پریښې دي. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د ننګرهار یو استازي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې حکومت داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام ونه کړي، نو دا ولایت به له سقوط سره مخ شي.
نور ولسوالۍ کې هم د دې فعالیتونه شروع شوي. خلک ډېر خپله په جلال آباد په ښار کې ډېر ترس او په بیم کې دي، ځکه چې دلته هم دوی وایي چې د داعش ډله فعاله شوې ده. خپله په جلال آباد په ښار کې پټ پټ فعالیتونه کوي، نو که چېرې دې توجه ونه کړي دا به د افغانستان د مرکزي حکومت لپاره ډېر خطرناک او مرکزي حکومت چې سقوط کړی د شرقي دروازې نه کړی دی. نو که چېرې تاسو پام دې ته نه ساتئ نو بالاخره دا حکومت به هم په همدې لارې نه سقوط شي.
میرمن یون ویل هغه مهال به د افغان ځواکونو عملیات نتیجه ورکړي چې دوی کومې ساحې چې له داعش ډلې څخه نیسي هلته د امنیتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای کړي. افغان امنیتي ځواکونو د عملیات نږدې درې میاشتې مخکې پیل کړل او ژمنه یې کړې وه چې دا ډله به له منځه یوسي، خو دا مهال دفاع وزارت وایي چې لا هم د داعش د ځپلو لپاره د دفاع وزارت عملیات روان دي او پلان لري چې په نږدې ورځو کې نور جدي اقدامات هم ترسره کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل:
د شینوارو په ولسوالیو کې په چینو کوټ او په دې ولسوالیو کې د شینوارو په ولسوالیو کې زمونږ هوایی بریدونه او ځمکني عملیات هم روان دي، او مونږ دفاع وزارت کې د پدې حق له جدي کار روان دي. نور اجرات هم ممکن په نږدې وخت کې وشي. زه خو کامل اندازه دوم دا خبرې چې هر څوک یې د دښمن تبلیغ دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ادعا کړې چې د نظام له داخله یو شمېر کړي د داعش له ډلې ملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا د ښاغلي قدیر دا څرګندونې رد کړي. افغان حکومت بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون ای دوی خوتل وای چې د جنگیالیو ته پراخ زیانونه رسولې دي.
د ننګرهار قومونو بیا د خپل سیمو د امنیت ټینګښت په هدف د ملي یووالي د قومونو د استازو په شمول یو شورا جوړه کړې ده. دوی ویلي دي چې غواړي د خپل ولایت امنیتی ستونزې په خپل اواری کړی، یعنی ولس دې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوري، خو بیا هم د داعش په موضوع کې پاتې کیږو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژي د شکست لپاره څه کول پکار دي؟ تر اوسه د نړۍ ځواب دې پوښتنې ته داو چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي، خو اساسي ستونزه د دې افراطي ډلې د ایدیالوژي ماتول دي، هغه مفکوره چې په زرګونو کسانو ورته لیوال کړی دي. د ازادي راډیو خبریال چارلس ریکنیګل په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې جزئیات یې له سلیم محمد صالح اورو.
دانیل کوهلر په لویدیس کې د ګوتو په شمار کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنېدونکو او راستنوسیو داعشیانو سره سروکار لري. کوهلر هڅه کوي دغه راستنې سوي سختریزي بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي. دی د جرمني تابع دی. په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې د داعش ډلې لغړو او کورونې سره کار کوي، او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایدیالوژیو له ځواک سره له نږدې آشنا سوی دی. په داسل کې چې داعش ډله په نړۍ کې په یو مشهوره سختریزي ډلې بدله سوې، دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د داعش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده. کوهلر وایي ټولې سختریزي ډلې نوي غړي په دې شارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ورباندې حمله کوي، او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي. خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختریزو غړو دغه وینا عملي کړې ده.
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملي کوي. دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملي کار کوي. دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښيي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریځې ډلې په تېرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلي.
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي. دا ډله نوې غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي. خو هغه سختریزه وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی باید ورڅخه وکړي. دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یو څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی، له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لسکونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړي، او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بیلابیلې انګیزې پیدا کړې دي. په دغو کسانو کې ځینې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه، یا هم په خپلو ټولنو کې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي. ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري، یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښولې چې له خطر سره مخامخ دي. کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنې سوي جنګیالي رواني ستونزې لري.
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستنه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. تاسې خپل فکر وکړئ، که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای، یا هم په عراق او سوریا کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولای شوی چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنګ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري، او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لري.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغه سې کسانو په جلب او جذب کې بریالۍ وه، په ځنګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورشي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو گیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو گیم هم لري. هغو لنډو ویډیویي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوي چې د جنگ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، شایي اخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدنانی په 2013 میلادي کال کې ویلې وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د اتلانتیک خپرونې یو خبریال گریم ووډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه د هرې میاشتې په تېرېدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
نجیبه نوشابه دا
افغان خزو حال د خزو په ژبه. افغان غالی اوبدونکې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ د دوی ستونزې څنګه حلېدای شي؟ د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه‌شنبه شپه اته بجې.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مو له ازادي رادیو واورید. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي نن د ورځې البته د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدلې شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو د ازادي رادیو خبرونه مهیروي. په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا جوړه شوه. په دې شورا کې د قومونو استازو اعلان وکړ چې د خپل ولایت امنیتي ستونزې یوازې ولس حل کولی شي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا وایي نور په دې ولایت کې امنیتي ستونزې نشي زغملی او په همدې خاطر د ولسي جرګې ولایتي شورا او د قومي شوراګانو ځینې استازي د یووالي په ټغر سره راټول شول. دوی ژمنه وکړه چې دغه شورا به په دې سیمه کې د نامنې پر ضد مبارزه کوي. په دې موخه جوړه شوې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو د حرکت یو اړتیا وبلله او زیات یې کړه. په ننګرهار کې د نامنې راغلي سیلاب مخه یوازې د قومونو یووالي نیولی شي.
شورا یا دغه اتفاق چې جوړ شوی دا د شخصي غوښتنې د ګټې په خاطر یا د قدرت او د منصب په خاطر نه ده جوړه شوې.
دې معلوم دي که سل دي یا یو فلو شل کسه نمایندګان دي. دا د نن په همدې خبره دا د شینوارو په خبره چې دا ډېره مهمه ده. زما زده دی چې دا د همدانن دلته حاجي صاحب امان خیریم ناست دی، فریدون خان مومند هم ناست دی، د ولایتي شورا وکیلان هم ناست دی. دې نن دغه د شینوارو په خبره باندې د والي صاحب سره خبرې وکړي که چېرته د والي صاحب د صلاحیت نه دا خبره پورته وي همدغه شورا دې لاړه شي او د کابل حکومت سره دې تماس ونیسي چې دا مسله دغه شي ده خلاصه شي.
چې اتفاق وکړی یووالی وکړی مونږ خوځیم خراب شو یا د خپلې بې اتفاقۍ د وجه نه یا ناخبره یا بې اتفاقه وو. اوس هم زه دا یو فرصت ګڼم چې مونږ او تاسو یو اتفاق شو او یووالی وکړو او د دغه سیلابونو چې دا په مونږ باندې بېزیاره روان دي او راتفل کېږي نه مال پرېږدي نه محال پرېږدي او نه کور پرېږدي او چورکیه د دغه مخنیوی وکړو. دا د دولت په ملاتړ باندې چې مونږ او تاسو دولت د ځان سره د دولت په څنګ کې مونږ او تاسو یو شو او د دولت نه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړه.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو د یووالي شورا منشي معلم ګل محمد لقمانی وایي دوی تر اوسه مشر نه دی ټاکلی او په پام کې لري چې د قومي مشرانو څخه یو کمیسون جوړ شي او په ګډه به د سیمې امنیت لپاره کار کوي. نوموړي وویل دغه شورا به یوازې د سیمې امنیت او پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د قومونو د یووالي څخه شخصي ګټې پورته کړي.
خلک ورنه ناراضه وي او د خلکو په ذهن کې د هغه بده قواره مجسمه وي. من خو په اول ورځ باندې چې سره ناست یو د دې غوړ د شورا بنیاد میکودل په هماغه ورځ هم ټولو ته ویلي چې وروره د شخصي مفاداتو د حزبي تنظیمي د خارجي نوکرۍ د پیسو د پیدا کولو په خاطر کوي موږ نه یو در سره نه یو. تاسو موږ سره موږ په بدن کې نه ځایږي. موږ کړنې به د خدای تعالی د قانون او د محمدي غورا شریعت پرانې کې د افغانی دود دستور د پښتنو چې پښتون په ګیره لاس کش کی هغه بیا مرتد کیږي نه، هغه بیا د خپل لارې نه ناوړي. او هر څوک چې د موږ سره په دې شورا کې په دغه قسم ناخوالو باندې او عملونو باندې چې هغه د ولس د فاصلې سبب ګرځي او د ولس بې باوري نوره هم اضافه کوي، داسې خلک موږ پیدا کړو یې موږ د خپل سپنه مباسو هغه سره قومي روابط په خپل قوم کې په خپل ولس کې بم د رابطه قطه کوو.
په دې ورستي میاشتو کې چې د ننګرهار په شینوارو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شو او د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېدې له امله یې په زرګونو کورنۍ راکډ شوې. د دې ستونزو د حل په موخه څه مو د وړاندې د شینوارو قوم یو پریکړه هم اعلان کړه چې له مخې به یې د سیمې خلک خپلمنځي اختلافات شاته پرېږدي، له وسلوالو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په خپله سیمه کې به بهرني وګړو ته ځای نه ورکوي.
په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت په هدف مو د قومونو د ابتکار په اړه واورېدل چې د یووالي په نوم شورا یې جوړه کړې ده. د ننګرهار د ولایت میشتو قومونو اعلان وکړ چې د دې ولایت امنیتي ستونزې به یوازې ولس حل کوي. او اوس هم د کابل چاپ خبرونو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ خبرونو او ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د کابل بانک پوره وړي خلیل الله فیروزی ته د یو خارګوټي د تړون ورکولو موضوع او د شانګهای کانفرنس ګټو ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې خلیل الله فیروزی ته د یو خارګوټي د تړون ورکولو په اړه د افغان چارواکو پرونی استجواب دا موضوع لا پسې پیچلې کړه. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر له خلیل الله فیروزی سره د هوشمن خارګوټي تړون لغو کړ، خو په دغه تړون کې د شوی فساد مخه ونیوله. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د کابل بانک په قضیه کې هر ورځ نوی اړخونه پیدا کیږي او حکومت هم په دې برخه کې کمزوري عمل کوي. جامعه باز ورسپان هم خپل سر مقاله هم د موضوع ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د کابل بانک موضوع د ډیرو معمایي رمزونو په کلی بدله شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې دغه موضوع په لنډ مهال کې حل کېدونکی نه ده او ورځ تر بلې یې پیچلتیا زیاتیږي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د کابل بانک له پوره وړي خلیل الله فیروزی سره د تړون لاسلیک کول د کابل بانک په قضیه کې د فساد یو موضوع ده، او د ورسپانې په باور په دې برخه کې نور غیر قانوني کارونه هم شوي چې تر اوسه نه دي افشا شوي. د ورسپانې په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د ولسی جرګې په پرونی استجوابي غونډه کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاکار او د کابل بانک د تصفیه ادارې د مشر خبرو یا د موضوع نه یوازې دا چې روښانه نه کړه، بلکې په جدي خبرو سره یې لا پیچلې کړه. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاکار دا خبرې راخیستي چې ویلي دي کورنۍ او بهرنۍ کړۍ نه غواړي د کابل بانک قضیه حل شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د شانګهای سازمان د غونډې په اړه لیکلي چې تیره ورځ د دغه کانفرنس په څنډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم دیمتري مدودوف سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. اسلام ورسپانې بیا د شانګهای کانفرنس هیلو ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ته جدي اړتیا لیدل کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د شانګهای په غونډه کې باید د داعش د ګواښ په اړه هم خبرې وشي، ځکه چې دا پدیده په سیمه کې نوې ده او د جلب او جذب هڅې کوي.
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکو له حکومت غواړي چې د دې پروژې په وړاندې پرتې سیاسي ستونزې د ژر حل او د تذکرو ویش ته زمینه برابر کړي. یو شمېر دغو کارکونکو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې که یاد پروسه ژر پیل نشي نو د قوس میاشتې تر اخره به د دې ادارې نږدې زر مسلکي کارکونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان هم دې غونډې ته ورغلی و.
که څه هم تر اوسه د الکترونیکی تذکرو د ویش د سرنوشت په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د تیر په څیر یو ځل بیا د الکترونیکی تذکرو کارکونکي له حکومت غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش یو شمېر کارکونکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که یا د پروسه ژر پیل نسی نو نږدې زر مسلکي کارکونکي به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې د کارکونکو په استازیتوب ولی خان کرن له خبریالانو سره خپل اندېښنې داسې شریکې کړې.
تقریبا 2000 زیات کارمندان الکترونیکی تذکرې روزلې دي په دوی باندې مصرف شوی ده. کچېرې دغه کارمندان هم دسی به سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي نو په خپل دا یو لوی زیاده د دولت لپاره.
څه باندې 15 کاله وړاندې د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې د کورنۍ چارو په وزارت کې رامنځته شو او ټاکل شوې و چې په 1992 کال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یا د پروسه تر اوسه ځنډېدلې ده. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د روان کال د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځ هم وه د دغو تذکرو ویش به پیل کړي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله دغه پروسه ځنډېدلې ده. د الکترونیکی تذکرو ویش وروسته له هغه وځنډید چې په دغو تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر مخالفتونه راپورته او حتی پر ضد او ملاتړ یې په کابل او ولایتونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکي وایي که چیرې دوی بیکاره شي نو نورې دندې به واخلي او یا به بهر ته ولاړ سي چې دا د حکومت لپاره لویه ضایع ده، ځکه چې د دوی په روزلو ډېر لګښت سوی ده. هڅه مو وکړه چې د الکترونیکی تذکرو د کارکونکو د تازه غوښتنو او د تذکرو د ویش د ځنډېدا په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو د جمهوري ریاست او د کورنۍ چارو مطبوعاتي مسؤلینو له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. حکومت په خوا داسې ویلي وو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یا د پروسه ځنډېدلې، خو د دې ادارې کارکوونکي وایي چې په دې پروژه کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزې نه دي موجودې. د الکترونیکي تذکرو کارکوونکو په یو پریکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د الکترونیکي تذکرو د ویش تړۍ د ژر پیل کړي. د دې پریکړه لیک یوه برخه د الکترونیکي تذکرو د ویش د ادارې د یو بل کارکوونکي عبداللطیف اجمل لخوا داسې ولوستل سوه. هغه وایي موږ د الکترونیکي تذکرو د ویش کارکوونکي له ملي وحدت حکومت څخه غواړو چې د الکترونیکي تذکرو د توضیح په وړاندې سیاسي ستونزو ته د پای ټکی کیږدي او هر څومره چې ژر کیږي د الکترونیکي تذکرو د ویش تړۍ پیل کړي. د پریکړه لیک په یو بله برخه کې راغلي که چیرې د الکترونیکي تذکرو د ویش په لړۍ کې ستونزې ژر نه حل کیږي، نو د دې پروسې درېیمه مرحله چې بایومیټریک اخیستل دي باید شروع سي، څو په راتلونکي کې د تذکرو څلورم پړاو ته چې د تذکرو ویش ته لاره هواره سي. یادو کارکوونکو ګواښ وکړ که چیرې مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سو، نو لارو کوڅو ته به راووځي او په سوله ییزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې دفتر د دوشنبې په ورځ د افغان اتلانو په نوم د 2016 میلادي کال لپاره جن تاریخ پر اکړه. په دې جن تاریخ کې د 1200 افغانانو په اړه راغلي چې په مختلفو برخو کې یو شمیر لاسته راوړنې درلودې. د اروپایي اتحادیې د اعلامې له مخې دغه اتحادیه به د کال په اوږدو کې د افغان اتلانو کمپاین څاري او په افغانستان کې به د اروپایي اتحادیې د ټولنیزو رسنیو له لارې پر دغو کسانو خپله توجه متمرکزه ساتي. په دې اړه چې دا 12 افغانان څوک دي جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه دفتر د دوشنبه په ورځ د افغان اتلانو په نامه د 2016 کال لپاره جن تاریخ پر کړه. په دې جن تاریخ کې د 1200 هغو افغانانو په اړه راغلي چې یو شمیر لاسته راوړنې درلودې. دا کمپاین د 2015 کال په جولای میاشت کې د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر له لارې پیل سو. د کمپاین پر مهال په ټولنیزو رسنیو له افغانانو غوښتنه وسوه چې د خپل خوښې افغان اتلان اروپایي اتحادیه ته معرفي کړي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن وایي په داسې هیواد کې لکه افغانستان چیرته چې د ډیری خلکو لپاره ژوند اسانه نه دی، دا مهمه ده چې مثبتو خبرو ته هم پام وکړو او ښې کیسې سته لکه ښه خلک چېسته. زه په افغانستان کې ډیر خلک وینم چې هره ورځ خپل مثبت رول لوبوي. دا جنتري داسې ټول کسان لمانځي، نه یوازې دا 12 انتخاب سوي کسان بلکې ټول زړور افغانان لمانځي. د شاغلی ملبن په وینا دغه 12 افغان اتلان چې عادي خلکو انتخاب کړي دي په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه کار کوي چې اروپایي اتحادیه هم ورته لیواله ده. د زیاتوي زدزکه په ځانګړې توګه خوشاله یم چې د دې جنتري لپاره خلکو د افغان اتلانو په توګه ډیری ښځې انتخاب کړي دي. دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې ښځې څومره هر ورځ د افغانستان لپاره کار کوي او ولې د دوی حقونه مهم دي تر څو ټول افغانان ښه ژوند ولري. ډیری داسې اتلان سته چې د کوچنیانو او زده کړې استازیتوب کوي او دا زموږ زړه ته نږدې عمل دی. د اروپایي اتحادیه د اعلامیه له مخې دغه اتحادیه به د کال په اوږدو کې د افغان اتلانو کمپاین څاري او په افغانستان کې به د اروپایي اتحادیه د ټولنیزو رسنیو له لارې پر دغو کسانو خپله توجه متمرکزه ساتي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر د معلوماتو له مخې طیبه خاوري هغه ښځه ده چې د لومړي ځل لپاره د یوې ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل سوه. حسین زاده هغه افغان 15 کلن هلک دی چې په محدودو وسایلو کې هڅې کوي د پام وړ اختراعات وکړي. متین یعقوبی د کوچنیانو د حقوقو مدافع دی او په 2014 کال کې د سیف د چلډرن ادارې لپاره پر ځکارانه توګه کار کړی. امید شریفی د خپل هنر او رسامۍ لارې د اداري فساد ستونزې ته د خلکو پام اړوي. نیلوفر رحیمی چې افغانه پیلوټه ده هم د افغاني اتلې په توګه پیژندل شوې ده. د کندهار ښار یو اوسیدونکی حکمت الله د کندوز بې ځایه سوی کورنیو ته د خوراک او استوګنې ځای برابر ولو په خاطر افغان اتل پیژندل سوی دی. صابر حسیني هغه افغان دی چې د خپل بایسکل په وسیله د 200 کتابونو کتابتون تر افغان کوچنیانو پورې رسوي. په دغو اتلانو کې یوه ښځه هم نومول سوې چې د کابل لومړۍ ښځینه کتاب پلورونکې ده. همداراز ځینو کسانو افغان ښځې خپلې اتلانې معرفي کړي. یو شمیر نورو افغان ښوونکي او هغه کسان چې د ښاروالۍ له خوا سرکونه او لارې پاکوي خپل اتلان معرفي کړي دي.
په خبرونه کې مو د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ګډون د نوي پوځي ائتلاف د جوړې دوه او د غرض د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته د حکومت د اجرایه رئیس پر وینا ډېر تمرکز کړی. او سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو د څلور دېرش هیوادونو په ګډون یو نوی پوځي ائتلاف ایجاد کړ. افغانستان هم هغه هیواد بلل شوی چې دغه ائتلاف په کې عملیات کوي، خو د افغانستان د حکومت یو ویاند وویل چې له افغانستان سره په دغه ائتلاف کې د غړیتوب مسله مطرح شوې وه، خو په دې اړه چې آیا دا هیواد دې ائتلاف غړی شي نور بحث ته اړتیا شته. دغه ائتلاف په اسلامي هیوادونو کې د تروریزم په وړاندې چې افغانستان هم له کلونو سره مخامخ دی د مبارزې د ګړندي کولو په هدف جوړ شوی دی. تروریزم هم هغه مسله وه چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په چین کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته په وینا کې او دغه راز د سازمان له ګډونوالو سره په جلا غونډو کې ډېره مطرح کړه. او د مشرانو جرګې هم له حکومت وغوښتل چې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب لپاره هڅې تیزې کړي.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.